سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم. پیل په خبرونو باندې کوو. د پاکستان د کورونې چارو سرپرست وزیر وویل چې له دغه هیواده د غیر قانوني کډوالو د ایستلو په برخه کې هیڅ راز جوړجاړی د منلو نه دی. سرفراز بوکتی پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته دا خبره کړې. د پاکستان حکومت د روان اکتوبر په پیل کې ویلي وو چې 1,000,000 ولکه افغان کډوال چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري باید د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستانه ووځي، کنه په زور به وایستل شي. پاکستان چې د ناامنیو پیښې پکې په زیاتېدو دي، ادعا کوي چې یوازې سږ کال په دغه هیواد کې له 24 انتحاري حملو 14 افغانانو ترسره کړي دي. د بشري حقونو یو شمېر ډلو او په کابل کې واکمنو طالبانو له پاکستانه غوښتي چې دا کډوال دې په زوره له خپلې خاورې نه باسي. د بغلان په پلخمري ښار کې پر شیال منسکونکو د تیر ورځې حملې چې وو کسان پکې وژل شول او 15 نور ټپیان شول په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه پارولي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا په یوه اعلامیه کې د پلخمري د امام زمان په جماعت کې د شوې انتحاري حملې د عاملینو د پیدا کېدو او ورته د سزا د ورکولو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت او د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم په دوه جلا بیانونو کې دغه حمله غندلې او لیکلي دي چې د حمله کې لزګونه شیال منځکوونکي وژل شوي. د دې حملې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. افغان مشهور سندرغاړی فرهاد دریاوی له تیرو دریو ورځو راهیسې د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو کمپاین هرات غمجن دی خو یوازې نه دی پیل کړی چې اوس د راټول شوو مرستو اندازه له $500,000 اوړي. نوموړی وایي په دې کمپاین کې ورسره نور افغان سندرغاړي اغلی آریانا سعید او داود سرخوشم یو ځای دی او تاجکستان مشهور سندرغاړی صدرالدین هم له دوی سره یو ځای شوی. خو اغلی دریا ویلی د مرستو د راټولولو له دې کمپاین چې یو شمېر افغان رسنۍ او فرهنګي شخصیتونه ملګرتیا کوي دوه هدف لري: د هرات له زلزله ځپلو سره مرسته او د افغانانو ترمنځ د یووالي رامنځته کول. د روسیې دفاع وزارت وایي ځواکونو نن سهار د اوکراین دوی ډرون الوتکې د تور سمندرګي پر سر د کراس نودار له سواحلو سره نسکوري کړي دي. تر دې مخکې د تور سمندرګي د سوچي استراحتزي په سیمه کې خلکو د چاودنو خبر ورکړی وو او داسې ویډیوګانې هم خبرې کړي وي چې د سمندرګي پر سر د چاودنو تصویرونه پکې ښکارېدل. یو شمېر راپورونه وایي دا چاودنې د سوچي اولمپیک پارک ته نږدې او د ښار په منځ کې اورېدل شوي دي. اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هند په احمد آباد کې د کوربه هند او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. د هند کرکټ ټیم د پچې تر ګټلو وروسته د توپ اچولو پریکړه وکړه چې پاکستان تر اوسه په 9 اوورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو 101 منډې کړې دي. د 500 اوورونو په دې نړیوال جام کې تر اوسه هند 2 لوبې ګړي دواړه ګټلې او پاکستان خپل دوی ترسره کړي لوبي ګټلې دي. دا نړیوال جام د اکتوبر په 15 په هند کې پیل شوی چې د نومبر په 19 به پای لوبه ترسره شي. هند او پاکستان تر دې دمه په نړیوالو جامونو کې 2 واره سره مخ شوي دي چې په ټولو کې هند بریا خپل کړې ده. خبرونه مو واوریدل. کولی شي تفصیلی د ازادي راډیو وی پانی ازادي راډیو .com کې ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته په پلی خمری کې پرون پر شیا المنسکونکو خونړې حمله په کوردنن او بهر ګڼ خبرګونونه پاره ولیدیم. شیاګان وایي چې خپل امنیت ډاډمن نه دي.
5 تا طفل داره، 2 دختر و 3 تا بچه.
هغه 15 ماشومان دارل چې دوی ځان سره جماعت ته وړي او دواړه ټپیان. یو یې تری کندوز ته یوړ او بل یې همدلته پولیس کومري کې بستر دی. خپل شي شو
د یو وژل شوی خپلوان د خبر ازادي رادیو ته وکړه. د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د راټولولو په دوام افغان سندرغاړي فرهاد دریا ویلي دي چې له درې ورځو راهیسې کمپاین پیل کړی او تر اوسه پورې څه باندې $5,000 راټول کړي دي.
هدف اول جمهوری کمک به زلزله زده های هرات. د فلسطین او اسرائیل د وروستیو حالاتو څخه هم خبرو دا چې هلته اسرائیل نن یو وار بیا غزه تړانګه کې بمباری کړې ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا مام خراغلاست ویم تخنیکی چاره سید قادر جلالو فرسره مختوری رازو اول مطلب ده. ده بغلان پا پلیخمری خار که پرشیال منسکون کو ده تیر ورزی حمله چه او کسان پکی او وجل شولا و پینزلس نور تپیان شول پکردن نو بهر گن غبرگونون پاره ولیدیم. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا په یوه اعلامیه کې د پلیخمری د امام زمان په جماعت کې د شوې انتحاري عملې د عاملینو د پیدا کېدو او ورته د سزا د ورکولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت او د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په دوو جلا بیانونو کې دغه حمله غندلې او لیکلي دي چې په دې حمله کې لسګونه شیعه لمونځ کوونکي وژل شوي دي. د دې حملې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. ریپورت
د بغلان په پولی خمری خار کې د امام زمان په نوم د شیعاګانو په جماعت د تیر ورځې په انتحاري حمله کې د قربانیانو یو شمیر کورنۍ وایي چې په افغانستان کې پر شیعه وګړو د ژوند کړی تنگ شوی او دوی هر ورځ د مذهب لامل قرباني ورکوي. د پولی خمری اوسیدونکي زینب چې د تیر ورځې په حمله کې د محمد رضا قادری په نوم د کورنۍ یو سلويخت کلن غړی وژل شوی ازادي رادیو ته ویل
زما د مزوی د امام زمان په جماعت کې د شوې حملې د شهیدانو لپاره تړلې ده. هغه چې د څلورو ماشومانو پلار او د خپلې کوچنۍ کورنۍ سرپرست و د پلخمري په خار کې دوکانداري کوله. اوس ترې به سرپرست څلور یتیمان پاتې شول.
په پیښه کې د یو بل قرباني شوی ابو زر د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د شیعهګانو امنیت خوندي کړي. هغه وویل چې د کورنۍ وژل شوی غړی یې شپږ دیرش کاله عمر درلود او په پولی خمری خار کې خیاطي کوله.
پنج تا طفل داره، دو دختر و سه تا بچه.
هغه پنځه ماشومان لرل چې دوه یې ځان سره جومات ته وړي وه او دواړه ټپیان دي. یو یې ترې کندوز ته یووړ او بل یې همدلته پولی خمری کې بستر دی. خپله شهید شو. تقریبا شپږ دیرش کاله عمر یې درلود او دلته په پولی خمری کې خیاطي کوله او خپلو بچیانو ته یو مړی حلاله روزی
ګټله.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویاند او په بغلان کې سیمه ییزو طالب چارواکو د دغه پیښې د وروستیو معلوماتو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو تېر ورځ د بغلان لپاره د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ په یوه اعلامیه کې وویل چې په دې انتحاري حمله کې اووه شیعه لمونځ کوونکي وژل شوي او پنځلس نور ټپیان شوي، خو ځینو روغتیایي سرچینو په دې پیښه کې د دیرش کسانو د وژل کېدو ادعا کړې وه. د پیښې د قربانیانو د کورنۍ ځینې غړي هم ادعا کوي چې په پیښه کې دیرش لمونځ کوونکي وژل شوي او دیرش نور ټپیان شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې منلی. دغه وسلوالې ډلې د ایماق په نوم په ټیلیګرام چینل کې په خپره کړې اعلامیه کې ادعا کړې چې په دې حمله کې پنځوس شیعهګان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. مخکې هم دغه ډلې په افغانستان کې د ورته بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. دغه پیښې په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولي. د افغانستان د شیعه علمانو شورا په یوه اعلامیه کې د پولی خمری د امام زمان په جماعت کې د شوې انتحاري حمله د عاملینو د پیدا کېدو او ورته د سزا د ورکولو غوښتنه کړې. په اعلامیه کې چې نن خبره شوه راغلي چې طالبان باید د دینی او فرهنګي مرکزونو امنیت خوندي کړي تر څو د ورته پیښو مخه ونیول شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپل ایکس شبکه په یو لنډ بیان کې لیکلي چې په ملکي وګړو حمله هیڅ ډول دینی او انساني توجیه نه لري. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت په ایکس شبکه د دغه برید د غندنې تر څنګ لیکلي چې د جمعې د ورځې په حمله کې لسګونه شیعه لمونځ کوونکي وژل شوي. ښاغلي بنت په دې بیان کې په افغانستان کې پر افغان شیعه وګړو د بریدونو د مخنیوي د دوی د ساتنې او دغه شان په دې برخه کې د واضح ځواب ورکولو غوښتنه کړې. په همدې حال کې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د دغه حملې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او په خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې ویلي چې د شیعهګانو په وړاندې حمله هغه تنوع ته چې افغانستان تعریفوي یو ګواښ دی. اغلی امیری ویلي دغه ډول وحشت باید ودرول شي ځکه د هغې په ټکو په دې برخه کې کافي کړاوونه ګالل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما بیا په خپل ایکسپانه ویلي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د تیر جمهوریت حکومت د ملي مصالحې دالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په دوو بیلابیلو بیانونو کې د غکړنه د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف عمل بللې او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي کړې. یادونه ده چې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه داسې محل د برید ترسره کوي چې طالبانو په وار وار د دغه ډلې په وړاندې د عملیاتو او د دوی د ځپلو خبره کړې. خو د ملګرو ملتونو سازمان او د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو په افغانستان کې د داعش د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې او دا ډلې د نړۍ د امنیت لپاره ستر ګواښ بللې. دروان کال د اگست په 15مه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال ولادیمیر اورونکوف د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویلي و چې اوس مهال په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغوی د کورنۍ شمیر له 3000 تر 6000 کسانو رسیږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
ورزو هرات په هرات کې د ورستیو زلزلو له اغیزمنو خلکو سره د مرستو راټولولو د کمپاینو په دوام داور افغان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا ویلي چې لتریرو درې ورځې راځي د هرات له زلزلو د پلو سره د مرستو راټولولو کمپاین پیل کړي او دغه کمپاین نوم هم هرات غمجن دی خو یوازې نه دی. هغه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې تر دې دمه په دغه کمپاین کې له 500,000 ډالر څخه ډېرې پیسې او مرستې راټولې شوې دي. هغه وایي چې په دې کار کې تنانه دی نور سندرغاړي لاغې ډلې آریانا سعید او داود سرخوش هم ورسره دی او تازه د تاجکستان مشهور سندرغاړي صدرالدین هم لږ دوی سره یو ځای شوی دی. په دې اړه سنا کاکړ یو رپورټ جوړ کړی دی.
افغان مشهور سندرغاړی فرهاد دریا د هرات زلزله ځپلو تم راسته راټولوي. فرهاد دریا د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې ورځو یې د یو شمېر افغان رسنیو او فرهنګي شخصیتونو په ملګرتیا دا کمپاین هرات غمجن دی خو یوازې نه دی پیل کړی چې اوس یو شمېر نور سندرغاړي هم ورسره ملګري شوي دي. فرهاد دریا وایي افغان سندرغاړي آریانا سعید، داود سرخوش او تاجکي سندرغاړي صدرالدین هم په دې کمپاین کې ورسره یو ځای شوي دي او په خبره یې تر اوسه د دغه کمپاین د راټولو شویو مرستو اندازه له 500,000 ډالرو اوښتې ده. فرهاد دریا زیاتوي چې د دې کمپاین هدف زلزله ځپلو سره د مرستې تر څنګ افغانان یووالي ته رابلل هم دي.
هدف اول جمعوري کمک به زلزله زده های هرات
است. لومړی موخه د هرات زلزله ځپلو ته د مرستو راټولول دي. خو دوهمه موخه د افغانستان د خلکو ترمنځ د یووالي او نږدې کېدو رامنځته کول دي چې زما په اند دا دوهم هدف لوی کوي، ځکه د افغانستان د خلکو مهمه اړتیا ده. له نیکه مرغه تر اوسه د مرستو کچه له 500,000 ډالرو هم زیاته شوې او هر شیبه لا ډیریږي او مطرح سری او معتبر بنسټونه موږ سره یو ځای کیږي.
نهادهای بیشتر و بیشتر به ما یک جای میشن.
خو نوموړي و نو ویل چې دا کمپاین به څو ورځې نور دوام وکړي. په رات کې د شنبه او چهارشنبه د ورځو زلزلو پیخو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت په وینا شاوخوا 3000 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او د سیمې مسؤلینو په وینا 1350 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ کړي دي. د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې راټولولو په کمپاین کې له فرهاد دریا سره ملګری سندرغاړی داود سرخوش نن د نیوزیلند په اوکلند ښار کې کنسرت لري. د فرهاد دریا د کمپاین یوه سرچینه وایي چې نوموړی به د خپل دې کنسرت څخه راټولې شوې یوه برخه پیسې له کمپاین سره مرسته وکړي. داود سرخوش د دغه کنسرت په اړه په یوه ویډیو کې چې په فیسبوک باندې خپره شوې د هرات زلزله ځپلو ته ویلي چې یوازې نه یې، غرونه او سیندونه در نه لري یو خزرونه مو در سره دي. د یادونه ده چې مخکې تر دې افغان پیژندل شوی سندرغاړي خاپيري نغمه د ازادي راډیو مشال څنګه سره په خبرو کې د هرات له زلزله ځپلو سره د خواخوږي په شریکولو سره دوی سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې وه. نغمه ویلي وه
زه د خپل ټول هوادوالو څخه دا غوښتنه کوم دا هیله کوم چې د هرات زلزله ځپلو خلکو سره خپل مرسته جاری وساتي او د دې لاسنیوی دی وکړي او همدارنګه د بین المللي خیریه مؤسساتو څخه هم دا غوښتنه کوم.
د هرات زلزله ځپلو په تیرو څو ورځو کې په بیلابیلو راپورونو کې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، په ځانګړي ډول د سرپناه په برخه کې، ځکه زلزلو د دوی کورونه ویجاړ کړي او په داسې حال کې چې سخت ژمی پر رسېدو دی په سپین ډاک پاتې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
ازادي رادیو ته غوښتست ورزو پاکستان ته هلتام د افغان کډوالو د موضوع په اړه باندې ریپورت لرو. په دې ورستیو کې د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د نومبر تر لومړۍ نیټې وراخوا په غیواد کې ناقانونه بهرانیان او افغان کډوال نه پرېږدي او کاغوی ونوځي نو په زور به یې باسي. د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ پرون په پېښور کې په یو غونډه کې د دغې پرېکړې ننګ وکړه او ویل چې د افغان بې قانونه کډوالو د ایستلو انتظاماتو لپاره په حقیقت باندې ولاړ یو پلان جوړوي. بلخو افغان کډوال وی د دولتونو ترمنځ د اختلافاتو په وجه د افغان کډوالو د دواړو یوادونو تجارت ته زیان رسیدل او هغه پاملرنه باید ورته وشي او افغان کډوال د پاکستان حکومت د نرمښت او د نرم دریز غوښتنه کوي. په دې اړه د ازادي اروپا مشال رادیو خبریال غلام غوث له پیښور ریپورت لري.
د اکتوبر په 13 نیټه د پیښور د دورې پر مهال په گورنر هاوس پیښور کې له پاکستانه د افغان مهاجرینو د وستلو په اړه د پوښتنې په جواب کې نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ وویل چې دا خبره بیخي ناسمه ده چې ګنې حکومت سب شوی افغان کډوال له پاکستانه وباسي.
افغان مهاجرین کو کون نکال رہے ہیں؟ یہ کس نے آپ کو کہا ہے؟
جو غیر قانونی مقیم ہیں ان کے حوالے.
17 لاکھ مہاجر جنہوں نے یہاں پہ سکونت اختیار کی ہوئی ہے، آپ کے سوال کے تناظر میں پریشان ہو جائیں گے.
خو وزیر اعظم انوار الحق کاکل وویل چې په غیر قانوني توګه کوم اوسیدونکي دی نو داوی د واپس لیکدولو پالیسی ده او واپس به لیږي، خو چې کله په پاکستان کې د اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د وستلو په اړه پوښتنه وشوه چې حکومت د نومبر د لومړۍ نیټې نه داوی د وستلو پلان لري، نو آیا د دې لپاره څه انتظامات شوي دي؟ ځکه چې اسناد نه لرونکي کډوال هم د لکونو په شمیره کې دي. نو په ځواب کې وزیر اعظم انور الحق کاکړ وویل
یہ ایک ہفتے یا دو ہفتے یا تین ہفتے کا کام نہیں ہے، اس میں صوبوں کے بھی اپنے چیلنجز ہیں، صوبوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں.
دا د یو هفته یا د دو دریو اونو کار نه دی، دیکي د سوبو خپل خپل چیلنجونه دي چې زمونږ سره شریک کړي دي. دیکي به مونږ داسي په حقیقت باندې مبني پالیسی عملی کوو چې په یو صوبه د دې مالی بوج ور نه شي او کوم داسي انتظامی ګډوډې هم رامخې ته نه شي.
یک مخصوص صوبه په اس کا فائنانشل بوج نه پړي، کوئی ایڈمنسٹریٹیو انارکی کی طرف نہ جائے.
تر دې وړاندې د افغان کډوالو شورا په پیښور کې په خبری کانفرنس کې غوښتنه کړې و چې حکومت دې د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو سره هم ښه سلوک وکړي او هغوی دې په زور له پاکستان نه وباسي. د افغان کډوالو د شورا مرستیال مشر او د پاکستان افغانستان د تاجرانو د شریکی ټولنې مشر سید نقیب بچا هغه مهال له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې اوس مهال له پاکستان او افغانستان د حکومتونو د ناسمو اړیکو په وجه افغان کډوالو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته زیان رسیدلې دی.
زما دا مطالبه ده د دواړو حکومتونو نه، هم د حکومت پاکستان هم د حکومت افغانستان نه، چې پلیز په خدای د خاطر موږ افغان مهاجرین او موږ تجاران تاسو د سیاست ښکار کوئ. ما په دغه نه ورځو کې چې تورخم بارډر بند شوی دی په کورونو روپۍ تجاران هم تاوان کړی، په کورونو روپۍ پاکستانی ورونو هم کړی، افغاني ورونو هم کړی، ملکونه په کورونو روپۍ تاوان کړی. خدای له خاطر موږ د دغه سیاست نه بهر وساتو.
په دې وروستیو کې پاکستان په بیا بیا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو نه د تحریک طالبان پاکستان په ضد د کاروایی کولو غوښتنې کړې دي او پاکستان دریز لري چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې د بریدونو پلانونه جوړوي. خو تیره ورځ وزیر اعظم انور الله کاکړ په پیښور کې په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې دا خبره رد کړه چې ګنې پاکستان په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان په ضد د کاروایی نه کولو په وجه خپه دی، نو ځکه غیر رجسټرډ افغان کډوال واپس افغانستان ته لیږي.
یہ نہ میں افغانستان کو ناراض کرنے کے لیے کر رہا ہوں، نہ ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں.
دا زه نه د افغانستان د خپکولو لپاره او نه د هغه د خوشالولو لپاره کوم، او چې ماته پسې خپل ګټه په نظر راځي هغه به زه کوم. مقصد زمون واضح دی چې مونږ په خصوصي توګه د افغانستان په شمول د ټولو گاونډیانو سره یو قانوني تګ راتک قائم کړو
کې هم ایک لا فل ریګولیټډ موومنٹ اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ، خصوصی طور پہ افغانستان کے ساتھ انشاءاللہ اسٹیبلش کریں گے.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرو تر مخه دا محل په پاکستان کې 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال لري دي، او په هم دومره شمیره کې په پاکستان کې غیر رجسټرډ افغان کډوال هم ژوند کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
فلسطینیان هڅه کوي چې د غزې له شماله وتښتي. اسرائیل د غزې په شمال کې شاوخوا 1 میلیون کسانو ته خبرداری ورکړی دی چې د غزې جنوب ته لاړ شي. دوی ځمکني عملیات پیلوي. جزئیات له احمد شي براورو.
بزرګونو فلسطینیان د غزې ترنګ له شماله نن تښتیدل دي. دوی د اسرائیلي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو له ویرې سیمه پریښي ده. پر دې سیمه اسرائیلي ځواکونه اوس ته حواله لاري بمباري کوي. اسرائیل د غزې په شمال کې خلکو ته پرون خبرداري ورکړې وو چې په 24 ساعتونو کې د غزې جنوب ته لاړ شي. اسرائیل ویلي دي چې په سیمه ایز وخت د مازدیګر تر 4 بجو چې کوم کسان کډي باروي څه نه ورته وایي. رویټرز اژانس په غزه کې د فلسطینیانو د روغتیا وزارت په وینا نن خبر ورکړ چې په 24 ساعتونو کې د اسرائیلي ځواکونو د بمباریو له امله لږ تر لږه 340 تنه فلسطینیان په غزه کې وژل شوي دي او تر 1000 ډیر ټپیان شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت د راپور له مخې په وشل شویو کې لږ تر لږه 1,600 ماشومان او 80 دي. اسرائیل یو اونۍ وروسته تر دې چې حماس ډلې ناببره پر اسرائیل حمله وکړه پر غزې ځمکني عملیات د دې سربېره شروع کړل چې ملګرو ملتو خبرداری ورکړی دی چې د غزې د نشتې نیمایي استوکنو بې ځایه کېدل به د ناورین سبب شي. د حماس تر رسنیو دفتر وایي چې الوتکه پر هغو موټرو ډزې کوي چې د جنوب خواته ځي، او تر اوسه په دغو موټرو کې تراویا ډېر کسان وشلې دي. اسرائیل وای چې په غزه کې موقتی عملیات پیل کړی دي چې وسلوال وځپی او هغه 1.5 سل اسرائیلیان پیدا کړي چې د حماس وسلوالو ونی مخکې له اسرائیل تښتولې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورزو کندوز ته د کندوز ولایت هغه کاروانګرو چې پر خپل ځمکې شولې کړلې وای سکال د وړي په موسم کې د وبو کمواله د دې لامل شو چې د شولو پاسلاتو کې د پاموړ کمواله راشي. دوی لاړو د چارواکو غوښتي چې د کرنیزو زمکو د وبو د بندونو د جوړولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي تر څو کاروندګر پراتلونکو کلونو کې د وبو له کمښت سره مخ نه شي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
په کندوز ولایت کې سږ کال د شولو په حاصلاتو کې کمواله راغلی دی. د یاد ولایت یو شمیر بزګران او د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې په روان کال کې د اوبو د کمښت له امله د شولو په حاصلاتو کې کمواله راغلی دی. عبدالرحیم زاخیل چې د زاخیلو په سیمه کې پر خپل 40 جریبه ځمکه شولې کرلې وې هغه ازادۍ راډیو ته وویل د نورو کلونو په پرتله سږ کال یې لږ حاصل ترلاسه کړی دی.
سږکال خوندیواله وچکالي وله حاصلات ښه نه و، کمبود د اوبو. دولت ته دا پیشنهاد لرو انډیواله چې بندونه وړکي او غټ جوړ کړي د خیر سره او د خلک د قنانو بیچارو ته اوبه ورسیږي په وخت باندې شولې وکړي او د خپل ځمکه وکړي.
د دې ولایت یو شمیر کروندګر د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د اوبو د تنظیم او مدیریت په هدف د اوبو بندونه په اساسي ډول ورغوي ترڅو کروندګر دی او بول کموالی سره مخامخ نشي. د کندز د چهاردری ولسوالی یو کروندګر سرفراز عمر خلوای
سکه خوشولم کې نوې او بم وچ شوی عمر حاصلات ونه کو مونږ دولت نه خوښ لرو چې د بندونه جوړ کی چې و به ډیر شي خلکو حاصلات ته لوانګې باړه زراعت اند غوړي پیدا کی قیمتونه 500 سالور سوا او باړه 500 روپے باندې.
د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د اسماعیل قشلاق د کلي یو بزګر شهزاده وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د شولو کښت زیات زحمت غواړي، خو د کیمیاوي سرې د تراکتور د کار لوړ قیمت او د وریجو ټیټ نرخ د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي.
پیشنهاد دغه ده چې موږ د اوبو د خوا لږ زره کم یو، اوبه هم سږ کال لږ کمې وي، نور انشاءالله مشکل نه لرو. هغه دغه د اوبو او دیخان کار ته دغه کوټ دغه شیان قیمته دي، کوټونه قیمته دي، وسم نه ورته کیږي. د موږ شولې کم کوټه کیږي، به وبو کیږي چې وبو کوټ موږ ته پریمانه یې، نو اصل به موږ دینم زیات واخلو.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالداري د ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقی وایي چې ساش کال په دې ولایت کې پر څه باندې 450,000 هکتار ځمکه شولې کرل شوی.
د کندز په ولایت کې تقریبا په 450,000 هکتار ځمکه باندې د شولو کښتونه شوي دي چې د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې لږ اندازه کمښت راغلی، چې علتونه یې د اوبو کموالی او په بعضو ولسوالیو کې د اوبو د نشتون له امله د شولو په حاصلاتو کې یو اندازه کمبوتي راغلې ده.
اوس مهال وکیلو ښې وطني وریجې له 400 تر 500 افغانیو پورې قیمت لري. کندز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د هوارو ځمکو او د پریمانو اوبو په لرلو سره هر کال په زیاته اندازه غنم او وریجې تولیدوي او د هېواد د غلو دانو ډېره برخه تامینوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ورزو پکتیا ته په پکتیا کې د زنغوزیو کاروباریان او سوداګر غوښتنه کوي چې د چین په ګډون بهرنۍ نړۍ ته د زنغوزیو د صادراتو اسانتیاوي برابرې شي. دوی همدارنګه په افغانستان کې پر زنغوزیو له لوړو مالیاتو شکایت لري. بل لور ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي بهر ته د زنغوزیو د صادرولو په برخه کې د اسانتیاوو د برابرولو لپاره هڅې کوي. د پکتیا په ګډون د افغانستان په 9 ولایتو کې لږ یا ډیر زنغوزی کیږي چې تر اوسه بهر ته د صادرولو په لاره کې ستونزې نه دي حل شوي. جزئیات له نجیب الله الخیل اورو.
که څه هم سکال په پکتیا کې د ګلۍ او نباتي ناروغیو له کبله د زنغوزیو حاصلات لږ دي، خو کاروباریان وایي اړوند ادارې د هڅه وکړي چې د چین په ګډون بهرنۍ نړۍ ته د صادرولو یوه لاره چاره جوړه شي. دوی همدارنګه غوښتنه کوي چې په زنغوزیو د مالیې هم لږ شي. د دوی په وینا لوړې مالیې نه یوازې د زنغوزیو سوداګرو، حتی هغو خلکو لپاره هم په زیان دي چې د خپلو کورنیو د اړتیاو پوره کولو لپاره د همدې زنغوزیو حاصلاتو ته پوره یو کال انتظار کوي. د پکتیا اوسیدونکو کې سید خان مشال رادیو ته وویل
جلغوزه او دغه سی غټه د چي غټه په غټي نه غډيږي او توان په توان نه ورغډيږي. کچيري حکومت دغه سی یو سیستم ورته برابر کی چې نور نه اړې ته په خره دغه جلغوزي صادیر شي او دوی باید د تجارانو لاسنیوي وکړي ترڅو هغه هلي چې د جلغوزه او تجاران لري یا د غرونو ولې لري هغه مصالحي او د دوی ور پرکړي وي.
د پکتیا یو بل اوسیدونکو ملک رئیس خان وایي د جمهور مالیات په تیر نظام کې د زنغوزه او مالیات نیمو، خو اوس ورڅخه پوره مالیات اخیستل کیږي.
تیر جمهوریت په وخت کې نیم وصول و، اوس پرا وصول خلی کنه په کوم سره دا یې خګړو کی چې موږ دا پروسس خلاص شي. چین سره ګمرک په کام کې لګ مسول په کام کې نو دغه تجارت او د یغرو ولا خلکو ته بلګه پیدا کی وشي او کدام مسول وي د ګمرګوروي به ګوته د تجارت څخه پیدا شته نو د یغرو ولا څخه پیدا شته.
په افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیا کې تر اوسه هم د پخوا په شان په دودي زبنه د زنغوزه یو غوټه را شو کیږي چې دنګ ونه ته خطر لګوخه خالی نه دي. شیر چې د شاوخوا څلويختو کلونو راهیسې د زنغوزه کاروبار کوي وایي
ضرورت نه څنګه ارشته ضرورت هو ستانه چې ستانه ما مجبور یو واسه په پلوسو په دډنګوي سره وایي په پلوسو سره کوم ته وایي مجبور دي دا اوس غونډه چې خصي ډان شي جوړ شي خصي مناسب جوړ شي د هدمر ایبران اورا کا خاکې غونډه غوټي کی هر شپ سغوټي
بلدوري ته ځای چارواکي هم وایي د بیلابینو لامنونو لکبله د نورو کلونو په پرتله د زنغوزه او حاصلات لک شوی خو کیفیت نه دی زیانمن شوی. د کرنې رئیس عبدالرؤف سید ول
په پکتیا ولایت کې سکل د زنغوزه حاصلات تقریبا د نورو کلو په نسبت باندې 50% کم شوی دي او د دې ترڅنګ بازار موندنې برخه کې د تجارت او د وزارت تجارت له خوا نه هلې ځلې روان دي. ان شاء الله خارجي هیوادو ته زیات کوشش روان ده چې اکثره زنغوزي خارج هیواد ته په حق مصره انتقال کی.
د افغانستان نه ولایتونه له هغه جمله په پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، د کابل په سوربی او د لوګر په ازر ولسوالۍ کې د زنغوزي لږ یا ډیر حاصلات کیږي. څو کاله وړاندې له کابل وروسته د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د زنغوزیو د پروسس یوه فابریکه هم فعاله شوه چې په هغې سره د زنغوزیو